ستړي مشي او سهار مو په خیر. د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د ستمبر 28 نیټه ده. د مهال ته په پراګ کې د سهار شپږ، په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. له همدې شېبې د مشال لډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر مو کوربه یم. مخکې تر دې چې راپورونه در وپېژنو، راځئ د دې مهال تازه خبرونو ته وګورو. پیښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړۍ الوتکه کې 300 حاجیان ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي. او په بغداد کې بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 3 ژوبل کړي دي. پوره خبرونه. د پاکستانی حاجیانو لومړی الوتکه پرون پیښور ته ورسېده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 حاجیان سپاره وو. په دغه الوتکه کې پیښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ته وړي، خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سخت کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمېر را 200 وختو ته رسیدلی او په دې سربیره 2 شپې تنور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهی وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلي ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټو ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیتي ستوای پر کندوز خار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز خار په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پر نو ویل چې د خار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوې دي. خو د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز خاریانو غک شوې چې د خپل امنیت او خپل شتمنیو په اړه د اندېښنه نه کوي. بل پلو د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤول الف بلومکوست پرون دوشنبه مشال لډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کېږي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداري ورکړه چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. نوموړي سازمان د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه یا شام او یمن کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې وویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهۍ او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخلې او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبل اولا. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه ولادیمیر پوتین ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخود کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې د نړۍ د انسانانو ستر مقصد باید دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو بخیر. په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې د تر راپورونه او مرکې لرو. تفصیل یې داسې ده. له سعودي عربستانه د پاکستاني حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پېښور ته هم یو الوتکه ورسېده، خو حاجیان وایي افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي.
دغه ولایت ډېر یو مرکزي ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه عزیز حکومت.
دا د یو کارپو غږ دی او ترې مو پوښتلي چې ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه. هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش پر ضد کوټلي عملیات روان دي.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دی بالاو ولسوالۍ کې چې د داعش حضور بالکل قطع کو.
په دې سربیره د هند او پاکستان او همدارنګه د روسیې او امریکې د اړیکو په اړه هم راپور نظر ته لرو. بدرګه مو کړی. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، سعودي عربستان نه د زیارت کوونکو یا د حاجیانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پاکستان ته څو پروازونه وشول چې یو الوتکه هم د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېده. په دغه الوتکه کې له 300 زیات حاجیان سپاره وو. زمونږ خبریاله رابیا اکرم خان همدا شیبه له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا اکرم خان، نور تفصیل تاسو سره څه دی؟ نن به هم دغه لړۍ روانه وي؟
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته بدی چې دی راځي. او د دې نه علاوه نجیب عامر د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر چې دی هغه 200 ته ورسېد او اوس هم لا 28 چې دی لا درک دي. او د دې نه علاوه چې کم 15 جوبل شوي حاجیان دي نو داغي په هسپتالو اغه سعودي عرب هسپتالونو کې علاج روان دي او کم چې لادره که حاجیان دي نو داغي د لټون لپاره کوشونه هم روان دي. نجیب د دینه مخکې چې دی د پاکستان حکومت لاړه مقرر کړی شوی خصوصي زیان ډاکټر طارق فضل چوبی په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو ژوبل شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شو لپاره به چې دی هغه 2-5 لکه او د ژوبل شو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دی ورکوي. د دې په وینا چې د حج مشن سره څنګه ورسیږي نو حکومت په د متاثره کورونو 2 یا 3 کسان عمرې لپاره هم لیږي. د دې نه علاوه د هم وویل چې د حکومت په کوشونو 288 پاکستاني حاجیان کورونو سره رابطه کړی ده. خصوصي زیان طارق فضل چودھری پریس کانفرنس ته وینا و چې د مینا حادثې مجموعي د مړینې شمېره لکه د ټول ملکونو چې څومره جوړېږي کوم حاجیان چې تللي نو هغه 1100 ته ده رسېدلې ده او په دې حادثه کې د مړه شوو د خاورو ته د سپارلو فیصله باندې د سعودي عرب حکومت چې دی هغه نن کوي.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال رابعه کرم خان وه چې په تفصیل سره یې تاسو ته معلومات درکړل چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر د پمینا په حادثه کې د مړو شو پاکستانی حجاجو په اړه سویلې. بیا هم همدغه موضوع سیړو له پېښور همدا شېبه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث سهار په خیر. ډېر زیاته مننه غلام غوث. تاسو خو پرون بچا خانه وایي ډګر ته چې کوم الوتکه را کوزه شو او هلته حاجیان راغلي او د هغوی خپلوان راغلي او د هغوی سره مو خبرې وکړلې. دغو خلکو ځینو ستونزو ته اشاره کوله چې د دوی پرواز بار بار ځنډېده او نور ستونزې هم وې. ځینو وې چې د دوی هغه سامانونه چې دی هغه نه دی غوټې نه دی را رسېدلې. په دې اړه چارواکي څه وایي تاسو که خبرې ورسره شوي؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه لړکی چې کوم دغه د پرون چې کوم لومړی پرواز را ورسېدو پېښور ته، نو دغه د پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز دغه الوتکه وه او دغه لړکی مونږ د پی آی ای د چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دغه اصل کې په جدې ته په رارسېدو کې چې کوم د جدې دغه دی هوایي ډګر دی هلته په سعودي عرب کې، نو هلته کې حاجیان لیټ راورسي، د تاخیر ښکار شي، نو په دغه وجه دغه پروازونه دغه کېږي، ځنډېږي او هغې هلته کې چې په سعودي عرب کې کوم دغه دي حاجیان دي هغې ته هدایت جاري کړي دي چې تاسو اته جنټي مخ کی ځان ته کې راځه او خپل جديد کم دغه دی ایئرپورټ ته ځي ځان را رسوي. خو بیا هم چې کم دغه دی حاجیان دي نو هغه د دې انتظاماتو نه مطمئن نه ښکاري. د هغې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا وویل چې جدي ته چې کوم هغې په بالکل په وخت رسېدلي دي، خو دوی په خپله دغه انتظامات سم نه دي کړي. نو په دغه وجه باندې د هغو دغه پرونی چې کوم لومړی پرواز و هغه ته پېښور ته، نو هغه شاوخوا 8 ساعته لیټ را ورسېدو. 2-3 پېړۍ چې کوم دی نو د دې وخت چې کوم دی نو هغه بدل شو. بیا د هغې سره چې کوم سامانونه او د هغې کوم دغه غوټې وې یا د زمزم اوبه وې د هغې سره یا نور چې کوم دغه سامانونه وو، نو هغه هم ځینې حاجیانو چې کوم دی نو شکایت کوو چې هغې ته میلاو نه شو. او بیا په بهر راوتو کې چې کوم دی نو په باچا خان هوایي ډګر باندې ډېر زیات ډګرې تکلیف دی. یو ستونزه نجیب امیر دا ده چې کوم زمونږ د سیمو دا خلک راځي نو هغې دغه د حاجیانو لپاره ګاډي دغه کړي ښایسته کړي، هغې باندې غولونه او مختلف دغه لګولي وي، نو دغه ښایسته کړي او ګاډي چې کوم دي نو هغې هلته کې ایرپورټ ته یا هوایي ډګر ته نه پرېږي. او نو هغې بیا دغه چې کوم خپل خپلوان دي او کوم د حاجیانو دغه لپاره راغلي خلک، نو هغې بیا ایرپورټ ته تن نه بل یو ساده ګاډي ولېږي چې په هغې کې دغه غولونه او دغه کیسې مسې نه وي.
غلام غوث دمره ته وایي چې تاسو قدم را ته وایي چې نن یا سبا هم د حاجیانو کوم بل الوتکه په خبر تر رسیدي؟
جی بالکل، دا چې کوم د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې نو د 8 اکتوبر پورې چې کوم دی نو د حاجیانو سره تک لړۍ چې کوم دی نو دا به هم په پېښور باندې هوایي ډګر باندې هم دوام لري، په اسلام آباد تراچۍ چې کوم دغه دی یا د لاهور چې کوم نغري هوایي ډګرونه دي نو هلته به رارسي. دا به د 8 اکتوبر پورې دغه دوام لري او نن هم ځینې الوتکې چې کوم دي په سپارې کې تیاري هم دغلی شامل دی او ورسره سعودي ایرلاینز یا نور نږدې چې کوم د شخصي کمپنو دغلی ایرلاینز دي یا د نورو هیوادونو ایرلاینز دي نو هغه به دوام لري.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښور نیخ په نیغه راسره او تاسو ته معلومات ترکول چې د حاجیانو د ستنېدو لړۍ چیرته ورسېده. له یوې دمې وروسته د پیښور ته در رسېدو رسېدلو سو حاجیانو غږ ترته دراوړو.
مانوم فضل والد دې زمو من جنسې سره تعلق لرم موږ یې ډیر زیات ډیر خو زه عمرانه غوټه پاتې ده او دا مصالح موږ ته ډیر زیات دي بس هغه وځي کل راکو ته موږ سبا یا بل سبا
نه ان څه چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یې
حالو په انتظامات برابر و جدي چې راځو بیا وجدا چې موږ ډیر زیات ډیر خو خپل ټیم باندې فلایټ عمرانه دي او کوم یو بجا فلایټ او بیا چې کوم دې بس هغه غوټه عمرانه اوس پاتې بیا غم کمې را لې د تم دې انتظار
انتظار 2 غنټې لیټ شو فلایټ
یې رجی بس خو کوم یو بجې نو څه پوری کوشش کوو تقریباً
چوہات گھنٹے جمرو دسم دن کیوں ابریدی ہوں آل تزو ایئرپورٹ تک کل دل ترازو تو بجنا اس ابر تکلیف کی ہوں منگ تو تروس ابر پلا جی میں لاؤ نشو ویچ اوس راضی ہو بس دا راضی ہو بس پتہ ہی نہ پوئے گن
زما جی مشر رو را روان دے منگ دلی لتی بابا دی او او سار نرا غلی با دا جین زوانا کل لس بجی ٹیم شی وز دا دے 2 بجی ٹیم اور کڑی برا غلی دا جینو پا انتظار کیا شپک بجی ٹیم خود دلی شپک بجی رالو بے رات زوانا دا غک چی 10 بجی دی نو اس 12 بجی دی بس پا دی روٹون و تا ولاڑیا
پی خور تر رسیدل حاجیان دا کمستون دو سر مختی او دا دوی استقبال تا ورغلی خلق سوائی دا تاسو دا خبری واری دی زمان همکار غلام غاست دوی سر غگی دلو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کندوز پر خار هوایي عملیات پیل شوی او ډیر ضربه له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي وردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سلنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندوز خار شاوخوا ټول سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیبات لګیا دي. د دې خبري غونډې نور جزئیات فرشته جلال زی پر رپورٹ کی.
د افغانستان حکومت پر کندوز شهر پرونی حمله تروریستی عمل غنی وای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسوالو او نورو بهرنیو جنگیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې پر کندوز شهر پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسوالو طالبانو نه د کړی بلکې لبیلا بلوسیمو وسوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمیر دلی په دې په شکل اصلري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډار ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شهر خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورټېپه، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز شهر په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی او ډیر ژر به د شهر وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز شهر د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي او لدی عمل نه دي توانیدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. شاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړی و او له بهره یې ملاتړ شوی دی.
یک قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته.
د فرشتې جلالزی راپور ما اوریده. خو وسلوال طالبان څنګه توانېدلې چې د کندوز ښار ونیسي او د کندوز ښار د نیولو هدف پسو؟ آیا وسلوال طالبان کولای شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال امر الله امان سره زموږ همکار فرشته جلالزی خبرې کړې.
د جغرافیوي له لحاظه یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي. اما له لحاظ د بود مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټول شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشتي کېدلی. دې تکرارووم چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي، د کلنجال له خوا نه راغلي دي. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي. امکان لري د دې باور لرم چې دا بل مثل عمل باید حکومت دې زر وتوخي لپاره دې عجیب حیثیت خپل ولې دې دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دې ډېر اشد باندې نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دې ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت سره دې دېنو ته بندیانو فقط زیات کوشش وکړو چې دغه محبس نه دې دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمين کې هم هغه اول هدف چې تاسو ته ویل چې قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د چالو شي د کیټ خاطر
د افغانستان حکومت لدین څه د کولای شي
دې باید اول قوتو ما هندي ته زکه زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید تکانو چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سرور کړو او دوی باید ډېر اګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي. هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ سنگین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. څنګه د سید چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نو خاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چې تر ټول مسکوفي اربل چې په امر کې دغه پاکستان دولت چې نظامی اداره ده او چې استخباراتي اداري دي دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي اراد باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي د لدننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا کوم اشاره وکړه چې دوی باندې په مچې دوه تل اسونه ښه ده. اما که تور اسونه کار هم بیا کوي او دا مشکل وخت ده چې توجه کړه. بیا هم اشاره مې بدې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به دوی کې سخت متوجه وشي. دا کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسولې مارګ دي او دوی روابط ټینګي.
جنرال امر الله امانو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه زمونږ د همکار سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په وګړه خبریناسته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوال ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلې هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په دغه ګډه امنیتي خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتي چارواکو وویل چې دوی دا ورتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبه په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورن د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په اچین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردي عملو چې ویلی وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خپرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. په دې موضوع راپور لرو له یوې دمې وروسته. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسانو وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو وویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بې ګناه خلکو دښمنان دي. طالبان، اقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بې ګناه خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 40 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي، خو پښتنه بیا هم هماغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوې نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د مرګ ژوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووژلې شو، ټپیان شو، یا داسې بې ګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچا به ذمه داري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمه داري قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بې ګناه خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې تصدی خوشي د هغې ذمه داري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. د دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي. خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 بجې دی. د خبرنو لنډی ست پام وکړه. پرون پېښور ته له سعودي عربستانه د حاجیانو لومړی الوتکه ورسېده. د پی آی اے په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. بل پلو د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیره 260 ته رسېدلې او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د سازمان د کندوز ښار ملکی روغتون ته د وسلوالو طالبانو په ننوتلو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حملې باید وساتل شي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیار ده چې د روسي او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي شي. او اوریدونکو په دې نیمای کې هم بیلا بیل راپورونه هم را سره دي. سو سندره به هم وره خو د خبرونې په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. زموږ همکار سراج جهید د ورسپانې لوستي.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر ورسپان خپل ادارې کې وایي د امریکای لخوا پاکستان ته د بې کور شو خلکو د مدد وړاندیز ډیر د ستاینې وړ خبره ده. خو په کار دي چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند بقایې جات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې خپل متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترخګری خلاف جنگ کې لنور پاکستانیانو زیات د قبایلی سیمو خلک متاثر شویدی او پلکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیواله رورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیواله رورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولو نړۍ جنگ دی او ک نړۍ وګوري نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولای شي. بل پلو جنگ روس پنخپل ادریې کلی کې چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کول لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنې مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړي و چې په زور به سوک سرمنې نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو خارونو کې په زور سرمنې اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو خارونو کې د نقلونو ګرځولې شو تنظیمونو دونی سو کارکونان نیول شوی دی. ادارې ستوی چې د غشن په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولی چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوی دی. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپل کړی و نو اس کله بداسي نه کېدل. ورسپانه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو په کار د چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګړو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد د دې سرمنو آمدن د خیر خیګړې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوزویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په موثریت لیکنې کړې دي چې مهم ټکي ویل هارون بچانه وره.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړو، خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه وشتلو لپاره ورځي، په بیلابیلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګوڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,75 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بیلابیلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي، خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوزویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وېستا چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تیر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. دروان کال په اگست کې تر هغه ورسته چې په سومالیا کې د یو کال په موده کې د پولیو یو پیخه هم ثبت نشوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین و نه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي پر روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه سرګن او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په راپور کې لوي د مې وروسته وړاندې کړو. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکه وکړه. په یوکرين او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځنې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موري ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موري زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې ویل دا یو ستر غوره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرستهونه شي. نو موري زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردی مقاومت کونکي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگيږي. د امریکا او روسي ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپل ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلی په تالار کې د یو بل د وینا د اوریدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه وویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلې دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شویو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
دا مشال ریډیو دا
د ډان وسپانی په ویداریا کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حد کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان وزیر اعظمان په نیویارک کې د یو داسې خبرونه ول چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په سندو کې له یو بل سره وګوري، خو اوس ویل کیږي چې دغه ملاقات به نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبي آسیا چارو لپو امتیاز عالم سره خبرې کړې.
پدې ورستو کې چې د خامی سلامتیا د مشیرانو خبرې منسوخې شوې نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شي او شرطونه دی نوي داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هن کېږي نه پاکستان موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي پر ترګری کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ
نو تاسو تاریخ خاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر زمانو ترمنځ خبرې شوې وي هغه هم د روسیې چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وي اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغه ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي او ما ته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پورې کولو یو بل پړاو هم تر سره کړو اوس نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخله او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند به په جواب کې خبره تر لري اوسي
امتیاز عالم صاحب په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څخه ګټه پورته کوي
د لوګو کا رول بدلتا را ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے
د مختلف خلکو رول بدلیږي په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسی کله روغه کوي کله چې پوزي حکومت وینو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې خکول غواړي او هند هم له پوزي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ یہ پخی کش کوي بل په هندستان او پاکستان کې داسې سغدريزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېری پیسې ګټي د مثال په ډول بی جی پی ته وګوري جماعت اسلامي درواخلې لدی سره بشمار جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی د لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی
پاکستان په درمیان کې چاو پیدا کرنا بڑا کاروبار بڑی انڈسٹری ہے
او اوریدونکو د خبرونه په دی ورخه کې د هارون بچا په واز ټپه
دل درد ټپه وایم هلکا دم وایې چې خوشاله یم دل پسر میں نویش تھے پسر پسر گبدے کلو وین دسوار لسمیش پو کے راشوائی جزت ہم یو دل سمو گورم دیار دی دنالو اے اختر تیرا تو تین انتظار کو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما ہم ادل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیا را شمایا نا بات یار گلتا زموا تو خوشالے نہ خوب لی موتن را دینا کبا کا بلتا روانے گم رفتے نہ زارشم بیا بوکھو تی دنو ریزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو باؤں پسرو شنڈو دنگے دے لکھو بھائی زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے دان جد ستر گو کڑما خدای دی زما کا غندی مندی اپ سر و غندے چلوم تا بساتا
د هارون بچا نمو ټپی اورې دی د افغانستان د ننګرهار ولایت د چینو لسوال مشال رادیو ته ویل دی چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي خو دوی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب کیږي. زموږ همکار سرالم مومن پیرا پور لري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تیر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملک ہے، پاکستان کی نشو پورا کولے نہ بابا افغانستان کے سے ملیشیا ور لگی ہوتا ہے، پاکستان چاروا کو تو ما خیال دے دے خطرناک ہونا چاہیے جو اگے تا پتہ رہا افغانستان داخلی مسائل دی ابھی پکار سے بے تر سو پرچ دے اقرار ہی نہیں کرے دے مسئلے ابھی حل نہیں شرا دے.
پاچین ولسوالۍ کې د تیر خالی او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال روته ویلی وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسیده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بل خو یو تن چې ځان د داعش ویان بولی ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپو سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورلو وجل. خوردا په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله وس په مضبوطی دو ده.
نو په دې مشخصو صوبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې خپل تفصیلي افغانستان کې جنرال والی د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې به براه راست فائدہ چې کوم ځان واغ داعش تر سي هغه سره پیسې هم شته دي.
بلخو د افغان سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولای خو د په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم فکر کوم دا څه ډیره یو قوي ډله نه ده خو دا ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او کارغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمه دي او تر ټولو زیات خطرناک دا دي چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ٹی ٹی پی د تحریک پخوانی غړی دی چې وایي په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او غوی ته ټول طریقې معلومه دي چې سدول د پاکستان خلاف جنگیږي سدول د افغانستان خلاف جنگیږي.
سمی سبزی جاتوی د پاکستان افغانستان ترمنځ د پولو په اوګدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همدارس په کابل کې کارپو امرو لامان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت د داعش مخه ونیسي ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
کداغه د داعش چې اخیری زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اواره سوي ده دا به زو نه چې نه به په اروپا پرامتر کې کې یو ځل یو د جغرافیه د دې په اختیار کې قرار ونیو یا پاکستان یا افغانستان.
امرو لامان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زړه دی او یوازې د ډلو نمونه بدلیږي. دا په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې زینسی.
د کوټي خاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې د کرپشن او رشوت خوړلو سخت خلاف دی او دغه چلن خلاف په خپل محکمه یا خاروالۍ کې عملی کار پیل کړی دی. د په خبره په کرپشن بدنام افسران او کارکونکي ګوښه کړي او کار یې اهلکارو ته سپارل دی او پر دې سربیره هڅه کړي چې هر کار تر خپل نظر او سار لاندې وساتي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه اړه له نوموړي سره خبرې کړي او دا راپور یې موږ ته رسولی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د فساد یا کرپشن او رشوت خړولو په خلاف په خپل محکمه شاروالۍ کې عملی کار په شخصي توګه پیل کړی دی.
دلته زړه عالمه دا خو ګرد محکمه د لاندې سره د لوړ پورې ګرد په خور دوبر دخته ده گرد رشوت خوری گرد د عوامو د امانت چې دې چې موږ ته پلاس راکړي دا د ویل ک شیر مادر بیا سره خو نو زه راغلم اوس په دې محکمه کې د خپل هدف ما د دې خلاف ډنډه راخسته ده او ګورت مولي چې زه تراغو پر دېم کم از کم څلور کال به ونسته کول پاچوي.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي په دغه اړه بهر په ټولنه کې هم د دغه مسلې په خلاف ژغ پورته کړی دی.
په دې کې کوشش دا چې سیاسي توګه باندې سوشل سایډ باندې موږ همیشه لګیا یو که کانفرنس یې که بله ناستې یې که بله مجلس یې موږ په دې کې لګیا چې د عوام حق د عوام امانت چې ما تا ته په لاس راکړی په دې کې خیانت کوونږ په هر ممکن طرقسې موږ بند وو.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان صوبایي جنرل سکریټر ملک سکندر ایډوکیټ هم فکر کوي چې په دغه اړه خلکو ته د پوهې ورکولو سخت ضرورت دی.
دلته یو فری سیستم دی نیوکه نشته چې ورور څوک دغه د سرکار خزانه چې دا هغه یو د امانت په توګه استعمال چې دا تصور خو نه دی ورکړل شوی.
د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې په شخصي توګه د ده هلې ځلې خو به جاري وي خو د ده په فکر کرپشن رشوت خوړل او په سرکاري مال کې خیانت کول یو اجتماعي مسله ده ځکه د ده په خبره ضرورت د دې دی چې په خلاف یې ټولنه هم په اجتماعي حیثیت ژغ پورته کړي.
دا زموږ همکار نیاز موسی خیل اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس ماستر علي حیدر ته وکشه.
به درد مګلانی پخی تنځی دی میاش داختر خپل ښکار شوا جان خو سب درد مګلانی پخی تنځی دی رب اوس تکت جانم د دې دم یم خو سب درد مګلانی پخی تنځی دی خو سب درد مګلانی پخی تنځی دی سارو لاڑے سے منگلی دی او سب درد مگرانے پخی تنزلی دی او سب درد مگرانے پخی تنزلی دی